ستړي مشهیدا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د خیبر پښتونخوا په جندوله کې د اف سی په یو پوسټه باندې هغه برید ده چې پکې مرګ جوب درامسته شوی. د دې ترڅنګ د تورخم در دروازې حال هم لرو او په سند اسمبلی کې د یو قرارداد په اړه باندې راپور سره هم شته. د جعفر ایکسپریس پیښه مهم په پام کې ده او د دې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه را سره په دې خبري غړی کې هم شته، خو له هر سمخ کې خبرونه نجیب عامر وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی پرون ناوخته جندوله کې پر اف سی کلا ځانمرګ برید شوه. په کوټه کې د امن امان په صورت حال امنیتی کانفرنس کې وزیر اعظم او د پوز مشر ګډون وکړ او د روسي ولسمشر په مشروط ډول له اوکران سره موقتی اوربند ته رضامندي خودلې. پورا خبرونه د پاکستان پوسوي پرون د ټانک زلې په جندو لاسیمه کې د اف سی زواک پر کلا وسلوالو ځانمرګ برید او بیا وروسته ډزې کړې دي. د پوز د اماړي کو ادارې یا اس پی ار پرون په یو بیان کې ویلي د وسلوالو په برید کې د اف سی یو سرتیر وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بل په لو ځای خلکو پرون وخت مشال لډیو ته ویل چې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نخته کې دوه ولسی کسان هم ژوبل شوی دي. د پاکستان پوز او استخباراتي چارواکي وای پر جندو لا کلا د برید په ځوابي ډزو کې لس وسلوال وژل دي. حکومت وسلوالې ډلې د برید ذمہواري قبوله کړې نه ده. تر دې وړاندې د مارچ په 14 وسلوالو په بنو کې پر چاونې برید کړو. پرون د بلوچستان په سر خارکوټه کې د لومړي وزیر په سکرټریټ کې د لوړې کچې په امنیتی کانفرنس کې په غو صوبه کې د امن او امان په صورت حل خبرې وشوې. د وی دولتي خبر پاڼې لمخې چې پرون خبره شوې په دې کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پاوز مشر جنرال سیمونی ترسنګ ګڼو نورو صوبایي او مرکزی چارواکو هم ګډون کړو. د کانفرنس ګډونوالو پر دې خبره ټینګار وکړ چې امنیتی ځواکونه باید د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ هرې حسې ته کوټلې ځواب وي. زنو پاکستانی رسنیو لیکلي چې پر دې موقع وزیر اعظم شهباز شریف په جعفر ایکسپریس د برید پاړه د ټولګوندیز کانفرنس د غوښتلو اعلان هم کړی دی. دا مهمه غونډه وروسته لاغي ترسره شوې ده چې بلوچ لیبریشن آرمی د مارچ په 11 په بولان کې له کوټه پیښور ته پر روان اورګاډي برید وکړ. د پاکستان د پوز ویان لیفټننت جنرال احمد شریف چودري د مارچ په 12 وویل چې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او درې دیش مشکوک وسلوالې وژلې. خو بلتون پالی ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای د مارچ په 14 غرمه مهال په بیان کې د پوز داوا ناسمه وبلله او ویل چې په سیمه کې له سرتیرو سره نښتې اوس هم دوام لري او دا چې یرغمل کړي کسانې په ولکه کې دي. نن په 28 ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تړلې پرته ده. د لارې تړل کېدو له وجې کلوي خوا په زورګونو مالک دون کې تجارتي لارې دواړو غړو ته ولاړې پاتې دي. نو له بلې خوا د کابل او پیښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړي دي. ځینې افغانان د چمن په اوږده لارې پیښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي. حاجی خان محمد پرون په پیښور کې مشال رډیو ته ویل
د ټول د مریضم په ګوډي کې پروخسته او په بلدک باندې وروړولو چې هغه ته دخول او خروج راټوایلو تقریبا بسته ورځ ور باندې تیر شول چې ته دوزه پر راغلی تقریبا د یو لک نه بهر ګلدور د موږ خاصه وش تر خام چې کلا وشي ته کابل پر یو غنټه مزل دی 10:45 غنټه مزل ډیر په تکلیف شو ډیر وګه موږ به خي خوب نه کوي په ګوډي کې.
د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبروري پر 28 د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو تاسیساتو جوړولو پر سر ترلانجی وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله. د لاړې د خلاصون په موخه تر سره شو جرګو هم تر اوسه کومه نتیجه نه دا ورکړې. د پاکستان د سند صوبې اسمبلی په دریای سند د نوو نهرونو جوړولو پروژې خلاف قرارداد منصور کړ. د قرارداد پرون د وزیر اعلی مراد علي شاه لخوا وړاندې کړل شو چې پکې وویل شو په دریای سند د چولستان کانال په ګډون د شپږو نهرونو جوړول د سند صوبې د اوبو د تروړلو معنی لري. لومړی وزیر ویل په داسې حال کې چې د سند صوبه په خپل اوبو ته محتاج ده، له دریای سند نه د نهرونو په لار پنجاب ته د اوبو رسول یو غیر قانوني ګام دی. وروسته د اسمبلی غړو په ګډه د قرارداد منظور کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له اوکرين سره د موقتی اوربند اړوند د امریکا وړاندیز ته په وسلي توګه موافق دی، خو په دې لاره کې کیف ته د لویدیځو هیوادونو د وسلو د رسد په سیر ځینې باریکۍ شته چې هغه ورته لومړی پاملرنه غواړي. پوتین وړاندې وویل هر ډول تړون باید اوږدمهاله سولې ته لار هواره کړي چې د جګړې اصلي لاملونه په ګوته کړي. دغه اشاره احتمالا د ناټو سازمان د پراخېدو لوري ته وه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د څرګندونې پرون په مسکو کې د بلاروس د ولسمشر الکساندر لوکاشنکا سره یو ځای په خبري غونډه کې وکړي. تر دې وړاندې پرون د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو بیان کې ویلیو چې د روسیې لپاره د امریکا ځانګړی استازي سټیف ویتکوف په مسکو کې په ډیرو جدي بحثونو بوخته. په ورته وخت کې د اوکران ولسمشر ولودمیر زیلنسکی پرون په خپل شپنۍ وینا کې وویل پوتین د امریکا لخوا د وړاندې شوی د سولې موقتی تړون ردولو ته تیار نه سي، خو دغه په وینا ټرمپ ته مخامخ د دې خبرې لکولو ډاری کې. د مارچ په 11 د سعودي عرب په جده ښار کې د امریکا او اوکران د چارواکو ترمنځ له نه ساته خبرو وروسته اوکران د امریکا غوړندیز منلو چې د روسیې د يرغل پر ضد جګړه کې به د ډیر شورزو اوربند کوي. هغه مهال او بیا وروسته د مارچ په 11 امریکایي چارواکو ویلو د اوربند پلان اوس د روسیې په لاس کې ده. دا تر دې مهال د مشال خبرونه
اردن کو تاسو مشال لیډیو ته وګی خبري غړی دا زستا سکوربا مجید بابر یما خبرونه درته نجیب عامر وړاندې کول. ک تر پای را سره مل پاتې شوی په دې خبري غړی کې مو ځنې دا مهم مطالب هم راوړي. په جنډوله کې په د اف سی په کلا باندې بریت شوه مرګ جوب له پکې اوریدلې راپور په درو په تورخم دروازه کې د بندیدو عمله افغانانو ته ډیر تکلیف ده.
روغه خلو خود غوزنم په موټر کې روغلی او تاسو ته لاسه ته بلک مایزال ده تاسو بلک نه درې ساته ته کوټه ده تاسو کوټه نو تل ساته ته په خور ده د ټول د مریضم په ګوډي کې پروفسر او
په جعفر ایکسپریس د برید نه پس په بلوچستان کې د حکومتي رټ پاړه باندې یو کارپو وای
دغه علاقې له جوړ ډیر خامخا اواری مذکری اوار وطنونه دي دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سنټریټ سنور خو په نور صبح کې خنست
د روزي په مناسبت ځانګړې راپور د قواله روایت په باچاجي مزار کې څنګه دي. دا یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ اوسه. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ خبري غړی دا زستا سکربا مجید بابر یما د خبرونه په لور ورزو د سر راپور تاسو پام راګرځوم. د پاکستان پوز وای پروند د ټانک په جندوله سیمه کې د اف سی ځواکونو وسلوال ترمنځ د ډزو په تبادله کې لس وسلوال وجل شوې دي. د پوز په وینا لومړی وسلوالو پر امنیتی خلا ځانمرګي برید وکړ او بیا یې ډزې پیل کړې چې پکې د اف سی یو سرتیری وو وجل شو او دوه نور جوبل شول. ځای خلک وایي د ډزو تبادله پر مهال دوه ولسی کسان هم جوبل شوې دي. وسلوالی ډلې تر دې دمه د برید ذمواري نه ده قبول کړې. عمر وزیر په نور تفصیل لري.
فوزی او استخباراتي چارواکو په وینا د ټانک ضلع جنډوله سیمه کې د اف سی پر کلا ځانمرګي برید او وروسته ځوابي کاروایی کې لس وسلوال وژلي شوي، یو اف سی سرتیری هم وژل شوی، دوه ژوبل شوي دي. ځایي خلک وایي چې دغه نشته کې دوه ځایي کسان هم ژوبل شوي چې روغتیایي وضعیت د خطرې نه بهر دی. د پاکستان فوز اماړي کو څنګه هم رسنیو تاسو ته ولې بیان کې ویلي چې د مارچ په 14 جنډوله کې د اف سی پر کلا وسلوالو ځانمرګي برید وکړ، پس نور وسلوالو ډزې پیل کړې چې اف سی ځواک سره 13 هم ځوابي کاروایی پیل کړه. د دوی په وینا په دغه برید کې د اف سی ځواک یو سرتیری وژل شوې، دوه ژوبل شول. د فوز اماړي کو څنګه بیان او هل تفوزي چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې دغه بریټ کې لس وسلوال چې بریډ یې کړي وو ټول وژل شول. د وژل شو وسلوالو عکسونه او ویډیو هم رسنیو سره دوی شریکې کړي او په ټولنیزو رسنیو هم خبرې شوې دي. د بریډ ځمواري په رسمي توګه کمې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخستي. د مارچ په سلوارم او ورته ډول بنو فوزي چاونې باندې هم وسلوالو دوه ځانمرګي بریدونه کړي ول چې پس د وسلوالو او فوز په وینا نور وسلوال چاونې ته دننه شوی ول. د دغه بریدونو لاملا نږدې کورونه جماعتونه پرېوتي ول چې دولس ولسی وګړي پکې وژل شوي ول او دیرش نور ژوبل شوي وو. د فوز اماړي کو سانګي آی ایس پی آر په دې اړه خپل بیان کې ویلي ول چې د وسلوالو سره جګړه کې 15 امنیتي سرتیری هم وژل شوي او 14 بریدګر یې هم وژلي وو. د دې برید مسولیت جیش فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې وو. د خیبر پښتونخوا په ټولو سیمو ځانګړي ډول جنوبي زیلو ټانګ ډی خان وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د وسلوالو لخوا په امنیتي ځواکونو بریدونه تیز شوي. بل طرف په دې وروستیو کې د فوز لاړخه هم د وسلوالو ضد هدفي عملیات تون شوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو
د تورخم پولې تړل کېدو د نورو ترڅنګ د افغان ناروغانو ستونزې هم زیاتې کړې دي. پرون په پیښور کې د ځینو ناروغانو کورنیو مشالې ته ویل هغوی د چمن په لار په ډېر کړاو خپل رنځوران خپلوان پیښور ته رسولي دي. دوی د پاکستان له حکومت غوښتنه کوي چې د تورخم لار دې لږ تر لږه د ناروغانو پر مخ خلاصه کړي. د تورخم لار د فروری 28 د مسافرو او تجارتي ګاډو د تګ راتګ لپاره تړل شوې ده. د مشال لیډیو خبریال فرهاد شینواری له ځینو افغانانو سره خبرې کړې دي. رادیچی وایبرو
نوم خان محمد دی، حاجی خان محمد.
څوک مریض دی؟
بڑا خیلی مریضان دی، کرده می ده را خلو خود غوز نم پا موتر که راغلی و تا ساتا لا ساتا تا بلدک میزال دی، پس تا بلدک نه دری ساتا تا کارتا دی، پس تا کارتا نه تا لا ساتا تا پیخورا دی. در طول دا مریضیم پا گاردی که پر آخست و پا بلدک من روال اولو چه اغلت دخول و خروج رو توائل و تقریبا بستا و رز رو بانده تیره شوله. دمی دی مشکل دی نو شاکات خانم توار اغلوی ننی ولوی چه سین الوار دی 2-5 دی. سکین سر علامات و نو وسم دلتا رو وصله دلتا دا علایم دا سیدی پا گوه اکسو که دلتا رو توی چه مگه دی 50 کالون پور تا به هر لوار ننیس. بیرت هم رو وصل دلتا وسم دلتا خدای چه پیسالا کمک بسو کن. نو معلومات نکی یو علاق پیس سیم رو سوی ثباتا بنو پلان ونیس چه کم رختم تاییس.
دلتم څو روپې شپه لګي؟
دلتم شپه یو نیم زر روپۍ کلدار ته خلاص که خلی دیگو تاک انور خرچه من پزان ده.
روژه ماتی که سمره تکلیپی یه؟
روژه مات خب خپلا تایارون چرشم راول تایار خارق که ملایی و که بلشه و بلشه و دیگ لرو ندیگی بخار لرو دست.
نو سمره خرچه ما شوش راغلیه؟
چه تدوز پر راغلیه تقریبا دیو لکنه به هر کلدار دیمونگ خرچه باشه. خوش دروازه خلاص شده دو مریض تغا اختخبال واسه پوری با کار ورساو که که خدای شپا ورکه اولا ایلاجی که دا کنی بیر تا بچون ده خدای چه سفقه که وغا بکیشم. ترخم چه کلاو شید تا کابل پوری و گنتی مزال ده دست چلوی 15 درش گنتی مزال ده. دیر پا تکلیف شو دیر. میگه مگه بخی خوب نده که پا گاردی که دیر پش. پس الو رو بجه ده کارتی نرسوارو شو ده گیز پا تنیم بجه پا پیکاور تا رو ورسی.
که نوم را تا وقت لیو؟
سطر لوگر ولایت افغانستان. زوی می بیمار ده.
سو بیماری
ها؟ آقا وین کنسر ده. دلت شوکت خانم که. لوگر نرغلو کابل تا. بیا کابل نرغلو ترخم تا. بیر تا آقا ستواس و لور و آقا تا. سور تا وی لوگر تا لور. بیا سور از بعد بیا آقا کوت پلار رغلو زدی. تقریبا کم از کم تا دقا جای پر یا در زر پر اشکت دلی در. دلت خروزم ده. خوراک از خاک زدی و خپل ده برزو تا رو شایخ لو بیا رزو دلت. پخوو زدی خرو. سخت خام خواه سخت ده. مسافری هر چه بند لسخت دیری گی. سوک اخپل زویت پرشان نیه کنه. خزمان تا سوک پرشان نیه. در طول انسانان ده پر لر خلاص. نارو خو بیا بیخی اولیت کده کنه. یو مشکل خدا کنه چې فرض مثال هغه ویزا اخستل تا ډیر سخت ده. دوم دا چې لارې بند سي کنه دلته راتګ مشکل سي چې کله ډاکټر سره ملاقات راځه کنه ترخم بند یا بارډر بند هغه ملاقات ګډوډ سي ټول خراب سي ځکه هغه مریض خامخا وضعیت خرابي.
منیب مور ما بیمار ده، شکر شوګر مریضی لري او همداسې وینه یې لخته ده.
نو دغه تورخم پوله چې تړل شوې دې سره څومره مشکل کې؟
ډېر په مشکلاتو کې مونږ وجه شو ځکه چې که راغلو راتللو کې هم همداسې یو مشکل و چې ډېر په مشکلاتو راغلو او بیرته تللو هم نه شو. دلته مونږ اقتصادي مشکلات لرو او بارډر باندې بیرته خپل وطن ته هم تللی نه شو.
دلته هم کار ختم دی
و تک غواړو او بارډر بند ده. مونږ غواړو چې لاړ شو نو خپل وطن ته.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. اوریدونکو، سند اسمبلی پرون د هغې منصوبې پر ضد قرارداد په ګډه منظور کړ چې پر دریای سند نهرونه تړل کیږي او جنوبی پنجاب ته به اوبه رسول کیږي. قرارداد وزیر اعلی مراد علی شاه وړاندې کړ. وی وی د سند په دریاب د زرغون پاکستان په نوم د اوبو منصوبې جوړول د هغوی د صوبې د خلکو د اوبو د تروړلو معنی ورکوي. تفصیل غلام غوس ناورو.
د سند صوبایي اسمبلی په پنجاب کې د نویو نهرونو جوړولو د منصوبې په ضد قرارداد منظور کړو. دغه قرارداد د مارچ په 14مه په دریای سند د چولستان کینال په شمول د شپږو نو نهرونو د منصوبې خلاف د سند صوبایي اعلی وزیر مراد علی شاه وړاندې کړو چې د اسمبلی د حکومت او حزب اختلاف غړو په شریکه منظور کړو. په دغه قرارداد کې وغوښتنه شوې ده چې د 1991 د اوبو د تقسیم په لوزنامه دی مکمل عمل وشي او د صوبو ترمنځ د اوبو منصفانه تقسیم دی یقیني کړی شي.
This house categorically rejects the construction of 6 new canals on Indus River.
دا اسمبلی په دریای سند د چولستان په شمول د شپږو نویو نهرونو جوړول ردوي او دا غیر قانوني او غیر آئینی غني او دا نیخ پنیغه د 1991 د اوبو د لوزنامې سرغړونه غني کوم چې د ټولو صوبو ترمنز د اوبو د وسیلو منصفانه تقسیم یقیني کوي او د اسمبلی د چولستان کینال د جوړولو په اړه د هر پلان او کار د ودرولو غوښتنه کوي.
activities or work related to the construction of the Chulistan canal.
د سین حکومت د ریز لري چې دوی ځکه په پنجاب کې د نوی نهرونو د منصوبې مخالفت کوي چې د دې ګټه به یوازې پنجاب صوبې ته رسی او د سین صوبې په دې کې ډیر تاوان دی. په پیښور کې خبريال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي د نوی نهرونو په منصوبه کې یو خواته سین صوبه تحفظات لري نو بل خواته په پښتونخوا صوبه کې هم په دریای سین د جنوبي ضلعو لپاره اعلان شوی نهري منصوبې د ډیر وخت نه د ځن ښکار دي.
دا غي خیال دی چې کله پنجاب کې مختلف زینو کې شپږ مختلفو نهرونو کې چې دی دریای سین او بچی دی هغه اشاره کړی شي نو چې دا راځي نو دا به نور هم کمی او به او د پټه چیر مین چې دی بلاول بوتو زرداری هغه خو باقاعده دا ویلي چې دا د سین د خلکو لپاره د ژوند او د مرګ سوال دی او به د خیبر پختونخوا دی اصل کې ولې چې د دې د گلیشیرز او د دې د باران او په دې په جنوبی ځلو کې چې دی ډیر زمکه په دې وجه بنجر ده چې هلته وب نشتا او دا غي پوجه د چشمه رائټ بینک کینال او لیفت بینک کینال چې دی منسوبي هم د ډیرو مدونه د کلونو نوم دغه سي پاتې دي. غم نه جوړیږي وفاق چې دی هغه کې هم دلچسپي نه اخلي ډیر شکارو نه زیات وشو چې هغه د پاره بجټ کې سره رقم مختص کی خو بیا په هغه باندې هم څه کاروبار نه کیږي.
یاد دی وی چې د فروری په 15مه نیټه د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز او د پوز مشر جنرال عاصم منیر د گرین پاکستان په نوم د هوې منصوبې پرانیست کړی و چې پکې د جنوبی پنجاب د زمکو د خړوبولو لپاره د نویو نهرونو جوړول هم شامل وو. د هغه پرانیستی پر مهال د پنجاب اعلی وزیر مریم نواز ویلی وو چې د گرین پاکستان په نوم د منصوبه د ټول پاکستان په ګټه ده. خو په سین کې د حکمران غوند پاکستان پیپلز غوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلی وو چې دا منصوبه دوی نه مني او دا به د شریکو ګټو د شورا په غونډه کې راپورته کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي ریاست د بلوچستان نام نه جدي نه اخلي. دوی وایي د مارچ په 14مه په بولان کې د بلوڅ آزادۍ غوښتونکو وسوال لخوا د جعفر اکسپریس اورګاډي تر محاصره کول ورسټو. په قومي سملای کې د پاکستان د دفاع وزیر تقریر خای چې حکومت پر دغه مسله هم سیاست کوي. تفصیل د اسرار رمومن په دې راپور کې.
د دفاعي او سیاسي چارو پوهان وایي په بلوچستان کې د جعفر اکسپریس اورګاډي محاصره کولو پیښې وروسته له حکومتي رویې داسې ښکاري چې حکومت او پوز د دې صوبې نه امني جدي نه اخلي. دا ورڅال کې دا چې د مارچ په 12مه د پاکستان پوز ویل چې د بلوچستان په بولان سیمه کې یې د محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر را خوشي کړي او درې دیش وسلوال یې وجلي. پوز دا دعوه هم وکړه چې وسلوالو یو ویشو مسافر او د ملیشیا ځواک څلور سرتیری وچلی. ملخوا بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا به اله په دغه پیخه کې د څباندې سلو پاکستانی سرتیرو د وجلو ادعا کړي. تر دې پیخه وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه سیف د مارچ په 13 قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل چې وسلوالو له یرغمالیانو سره کوم سلوک وکړ نو له هغو هم افسوسناکه خبره د پاکستان تحریک انصاف پروپاګاندا ده. نوموړي ویل د تحریک انصاف د ټولنیزو رسنیو له رسمي اکاونټونو دا خبرونه ورکړل کېدل چې د بلوڅ آزادې غوښتون کې وسلوال ډلې یا بی ایل ای لخوا د محاصره شوی جاپر ایکسپریس اورګاډي څخه یرغمالیان خپل وسلوالو پریخو دي او پوز نه دي خوشی کړي. کڅه هم تحریک انصاف د غاتورن رد کړي خو په لندن کې د دفاعي چارو پوه عائشه صدیقې مشال ډو تویل خواجه سیب تر دې تقریر کولو پر ځای په کار وای چې په بلوچستان کې د ناامنۍ د مخنیوي لپاره یې له حزب اختلاف سره په شریکه د تګلارې په جوړولو کار کړی وي.
پرځای د دې چې د بلوچستان په مسله او داغې پر سیاسي حل غور وکړي چې راتلونکي کې به څه کوي، دوی اوس هم په خپل سیاست بوخت دي. دویمه خبره دا ده کچري رسنۍ د دې پیښې خپلواکه رپورټینګ ته پرېښودل شوې وي نو دومره پروپاګاندا به نه کېده. بل دا چې دوه میاشتې مخکې په جعفر ایکسپریس حمله شوې وه خو حکومت د دې امنیت لپاره هیڅ ګامونه پورته نه کړل. د دې باوجود چې په دې اورګاډي کې اکثره وخت څه باندې 10% پورې سورلی امنیتي سرتیری او د دوی کورنۍ وي، خو پوز د امنیتي سرتیرو امنیت هم نه کړی شو ځکه چې دا د عمران خان په کنټرولولو مصروف دي. خواجه آصف ته اوس په اسمبلی کې دا تقریر نه کول پکار چې پی ټی آی څه کوي، بلکې دا تقریر ورته کول پکار چې ریاست څه کوي او دا مسله څنګه حل کړي.
عائشہ صدیقی تور پر کړل چې پنجاب اکثریت ریاست قصدن د بلوچستان او خیبر پختونخوا نه امنی لپاره غورځولي. کسه هم د پاکستان ریاست په تیر وختونو کې په بار بار د قسمت تورونه رد کړي، خو په لاهور کې کارپو امتیاز علم هم وایي په جاپر ایکسپریس اورګاډي لبریدا داسې ښکاري چې په بلوچستان کې حالات ډیر خراب شوي، خو د په خبره حکومت یې جدي نه اخلي. نوموړي مشال ډو ته ویل حکومت او حزب اختلاف ته پر یو بل د تورونو لګولو پر ځای په کار ده چې په بلوچستان کې د ناامنۍ مسلې د حلولو لپاره کوششونه وکړي. دا وایي حکومت اوس هم د بلوچانو د ځنو مطالبو په پوره کولو سره له هغوی سره د جوړجاړي لار راوستې شي.
معلومه نه ده چې په اصل کې حقایق څه دي، خو تر دې دمه دا معلومه شوې چې په اورګاډي حمله د بی ایل ای لخوا یو غټ عمل و، نو له دې داسې ښکاري چې جګړه ډیره مخکې تللې ده. نو زما په خیال د دې جدي نوټس نه اخیستل کیږي ځکه چې له 40 کالو راهیسې موږ څه کوو، نو د هغو له وجې حالات نور هم خراب شوي دي. نو پکار ده چې د دې سیاسي حل راوستل شي او حل راوتی شي. که چیرې د لادرکه کسانو مسله حل شي یا کوم بلوسان چې په جیلونو یا حراستي مرکزونو کې دي هغه د عدالت ته وړاندې کړل شي. د دوی ډېرې غوښتنې دي چې منل کېدای شي.
بلخوا بیلی هم د مارچ په 11 د جاپر ایکسپریس اورګاډي تر محاصره کولو وروسته پاکستان حکومت څخه غوښتي وو چې د بلوچستان سیاسي بندیان، مقاومتي غړي او په زور لا درکه کړل شوي کسان د سمدستي او په غیر مشروع ډول خوشي کړي. بی ایل ای ادا کړی وه چې له یرغمل کړو امنیتي سرتیرو استخباراتي اهلکارو یې 50 وجلی او که پاکستانی پوز یې د غوښتنو منلو پر ځای عملیاتو ته ادامه ورکړي نو پاتې به هم وژني. بلخو د کورونو چارو پاخي وزیر محسن نقوی او د بلوچستان وزیر الله سرپرست بوکټي په جلا جلا بیانونو کې ویلي وو چې د وسلوالو خلاف به تر هغه وخته خپل جنگ جاری ساتي چې په صوبه کې امنیت نه ټینګ شوی. په کوټه کې د دفاعي او سیاسي چارو پوه همایون کاسیه وای چې دا وخت د بلوچستان په زیاتره برخو کې حکومتي عملداري ختم شوی. نوموړي د مارچ په 13 مشال ډو ته وویل نه پوهیږي چې ریاست ولې په سوله ییزه توګه د امنیت مسله حلول نه غواړي.
چې د دوی رویه ته ګورم کنه دوی داسې ښکاري لکه د پنجابیان چې کومه بیانیې مخ په وړاندې وړي د دوی سیاسي لیډرشپ او د دوی فوجي لیډرشپ چې کومه رویه ده دا هغه سیاسي رویه نه ده چې مثال د جوړجاړي والا د دوی سوچ او فکر وي. نو داسې ښکاري لکه دوی چې قصدن دا خواب د خبره د ورانی او خاطوري دا یو دوی ځلې چې د جعفر آباد، نصیر آباد او لسبیلا هب دا علاقې له جوړ ډیر خامخا اوارې ځکې دي اوار وطنونه دي دلته موږ ویلی شو چې د سټیټ سره نصرت سره نور خو بنور صبح کې نست
د یادونه ول دا چې لا هم د پاکستان مرکزی حکومت او بلوچستان حکومت دا نه د منلې چې ګینه د بلوچستان په زیاتره سیمو کې حکومتي عملداري ختم شوي. البته پاکستان لخوا کله دم اعلان شوی بلوچ لیبریشن آرمی نومې وسلواله ډلې تر دې مخکې هم پر مسافرونکو گاډو او اورگاډو بریدونه کړي. د 2023 کال د نومبر په 9مه هم په کوټه کې د اورگاډي په تمځای کې په بمی چاودنه کې لک تر لګه 40 کسان وژل شوي وو او 350 جوبل شوي وو.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مارچ په 14 نیټه اسلام آباد کې د پاپولیشن کونسل لخوا د آبادی زیاتی دو مخنیوي غونډه کې د ملک بیرابیرو سیمو خبريالانو ته ویلو شو چې هر کال پاکستان کې 1,000 میندې د ماشومانو په پیدایش کې مري. په پاکستان کې په آبادی کې د زیاتی دو شرح د ایشیا په سویلي ملکونو کې تر ټولو زیاته ده. په ټول ملک کې د آبادی کنټرول کولو لپاره مناسب سهولیات نشته چې لوجه هر کال 8,000,000 خزي بچی ځای کوي. د غونډې ته د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان ورغلی او دا راپور برابر کړی.
اسلام آباد کې د آبادی او وسیلو پاړه کارکونکو د حکومت سره شریکه ټولنه پاپولیشن کونسل لخوا جوړ کړی شي غونډه کې د ملک بیرابیرو سیمو تر سلویخت پورې خبریالانو ته وویل شول چې پاکستان کې په تیزی سره آبادی زیاتېدو سره ګڼ شمېر مسلې او ستونزې جوړېږي. د یادې ادارې میډیا ترجمان اکرام الحد وایي چې پاکستان کې د آبادی کنټرول کول لپاره مناسب سهولیات او طبي مرستې ورکوونکي نشته چې له وجې هر کال 1,000 ښځې مور جوړېدونکي مري. دغه رنګه هر کال 8,000,000 چې نه غواړي ماشومان پیدا شي ماشوم ځای کول لپاره پیرابلی طریقې اختیاروي.
ہمارے پاس فیملی پلاننگ کی سہولیات میسر نہیں ہے تو لوگ جو ہے نا آبادشن کو ایز اے ٹول استعمال کر رہے ہیں فیملی پلاننگ کے لیے. آپ دیکھیں گے پاکستان میں
سمسره د خاندانی منصوب بندې لپاره سہولیات نشته نو خلق ماشوم ځای کول دغه لپاره کاروي. په پاکستان کې 15% واده شوی جوړې غوړي چې خاندانی منصوب بندې وکړي خو هغوی سره سہولیات نشته. نو دغه وجه کچره خزا مور جوړې جون کی هغوی په غیر محفوظه طریقه ماشوم ځای کولو ترپ ته لاړ شي. مونږ چې کوم شپې را جاری کړی دا باید دغه هم کوه دا ځکه چې ډیر داسې کیسونه ریپورت کیږي هم نه. مونږ ته ټول نه زیات کار په دې پکار دی چې خلکو کې
اہم اس بات پہ کام کرنا ہوگا میڈیا کا کہ لوگوں میں اویئرنیس پھیلائے.
انڈا کے شریک تا پیخور خبریار اکرام اللہ مروت چې د ریډیو پاکستان پیخور سانګې پروډوسر دی ویل چې د زیاتې آبادی لوجې ګڼ شمېر ستونزې وي او بیا د خیبر پښتونخوا په کلیوالو سیمو کې د کم ماشومانو پیدا کولو ګڼ شمېر وجې دي چې پکې ناپوهي هم شامل ده. دا کې خبریالان او په خصوصي توګه مقامي ژبو کې ریډیو ډېر ښه کردار ادا کولی شي.
زیاتره بچی دې د پاره راوړي چې هغه زیاته ګټه ورته وکړي زیات روزګار ورته وکړي کور ته آمدن راولي. خو تاسو ماته دا وایي کې یو مور لس بچی پیدا کی نو آیا دې سو بچو ته با د خوراک پورا کی په لری پرتو علاقو کې د با هغه بچو ته تربيت ور کی د ته بوزګار وي. آیا د بد پخپلوم د دې قابل وي چې د بچو ته خوراک پورا کی؟ آیا د دې خپل خوراک هم پورا دي؟ آیا د هم تعلیم یافته ده؟ آیا د هم دومره تربيت حاصل کړي دي چې د ماشوم په کې په دې شی باندې چې د دې خطر تربيت ورشي؟ نو ضرورت د دې خبرې ده چې ریډیو استعمال شي او په آبادی متعلق پروګرامونه وشي په دې باندې سړنه ریپورتونه نشر کړي.
د هم ټی وی پیښور څنګ مشر طارق وحید په دغه محل مشال ریډیو ویل چې آبادی کمول لپاره خلکو کې په هره وستلو سره حکومت هم زموارول پکار دي چې دې اړخ ته توجه ورکړي ځکه دا وخت کده پاکستان آبادی سکم 15 کروڑ ده. نو کال 2050 کې به دغه آبادی 2 دومره شي.
آبادی چې کوم د تیزی سره کوم دغه روان دي سره ګڼ شمېر رسونه مسلې رابرسره کی پای ګرځ دوه درې رته پنه کوم یو خدای صحت مسلې دي بل د نیوټریشن غذاییت زمونږ د ماشومانو زمونږ د نوی نسل هغه خوراک هغه شان پوره کیږي داغي د وجه هغه ذهني هغه شانتي ګروت نه کیږي هغه کا شان صلاحیتونه را بیدار کیږي دای پوجا باندې هم ډېر مسلې رابرسره کی رہی په ژوند کې مخ کې په تعلیم کې په مالی ژوند کې دا شان انفراستراکچر چې کوم دی زمونږ د کلو زمونږ د خارونو خاص کر هغه تبا کیږي لري ڈرین سسٹم ال دنشتہ د نکاسی اپ د سپلائی سسٹم جکم نه غته واکی د دې کې شک نشته چې دا اوس پورې د ریاست ترجیح نه ده. کتا سو کورې په ان اف سی ایوارډ تقسیم وز هم د آبادی په بنیاد باندې کیږي. هر صبح دا کوشش کوي چې خپل آبادی نورم سے وکما او غ زیات نه زیات شو کما چې ماته ان اف سی ایوارډ کې حصہ زیاته ملاوي.
د آبادی کنټرول کول غونډه کې د خبريالانو په دغه اړه تجویزونه واغسته شول. غونډه تابع کوونکي وای چې دا کې به قابل عمل تجویزونه قانون جوړونکو ادارو ته ورلیږي او د آبادی او وسیلو ترمنځ بیلنس په اړه به پالیسي جوړولو زور راولي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس پښتونخوا کې 12:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د نجیب عامر نورو.
د پاکستان پوسوي پرون د ټانک زلې په جنډول سیمه کې د اف سی ځواک پر کلا وسلوالو ځانمرګ بریت او بیا وروسته ډزې کړې دي. د پوز د اماړي کو ادارې یا ایس پی آر پرون په یو بیان کې ویلي د وسلوالو په بریت کې د اف سی یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. بل پلو ځایي خلکو پرون ناوخته مشال لډیو ته ویل چې د پوز او وسلوالو ترمنځ په نخته کې دوه ولسی کسان هم ژوبل شوي دي. د پاکستان پوز او استخباراتي چارواکي وایي پر جنډول کلا د بریت په ځواب دازو کې لس وسلوال وجلې دي. حکومت وسلوالې ډلې د بریټ ذمہواری قبول کړې نه ده. پرون د بلوچستان په سر خارکوټه کې د لومړي وزیر په سکرټریټ کې د لوړې کچې په امنیتی کانفرنس کې په غوښبه کې د امن او امان په صورت حل خبرې وشوې. د وی دولتي خبر پاڼې لمخې چې پرون خبره شوې په دې کانفرنس کې د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف او د پاکستان د پاوز مشر جنرال اسمونی ترڅنګ ګڼو نورو صوبایي او مرکزی چارواکو هم ګډون کړو. د کانفرنس ګډونوالو پر دې خبره ټینګار کړ کړ چې امنیتی ځواکونه باید د بې ثباتۍ او د ترهګرۍ هرې حسې ته کوټلې ځواب وایي. نن په 28مه ورځ هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تړلې پرته ده. د لارې تړل کېدو له وجې کلوي خوا په زورګونو مالک دونکو تجارتي لارې دواړو غړو ته ولاړې پاتې دي. دوی له بلې خوا د کابل او پېښور ترمنځ د مسافرو تګ راتګ هم ټکنې کړې دي. ځینې افغانان د چمن په اوږده لارې پېښور ته خپل عاجل ناروغان رسوي. د پاکستان امنیتی ځواکونو د فبرورۍ په وشتما د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د سنگرونو تاسیساتو جوړولو پر سر ترلانجی ورسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره وتړله. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي له اوکرين سره د موقتی اوربن اړوند د امریکا وړاندېستا په وسیله توګه موافق دي. خو په دې لاره کې کیف ته د لویدیزو هیوادونو د وسلو د رسد په سیر ځنی باریکۍ شته چې هغه ورته لومړی پاملرنه غواړي.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د نجیب عامر نه اوریدو. د خبرونه په لور راځو. یو نړیوال موضوع تستاسو پام راګرځوم. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون په روس ټینګار کړي چې پر دیر شو ورزنه اور باندې سلاشي او خبرداري ورته ورکړ چې کدا وړاندې ضرورت کړي نو واشنگټن به اور باندې لا زیات بندیزونه ولګوي. دا په داسې حال کې دا چې ماسکو د اوکرين پر وړاندې د جګړې په ډګر کې نور لاسته راوړنې کړي دي. پښتنه دا ده چې آیا روس به له اوکرين سره د اور باندې لپاره امریکا وړاندیز ومني. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګي راپور مهمه برخه له ګل ایاز اورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ په جنوري میاشت کې د خپل دویم دورې لپاره رئیسی د اوکرين او روسي ترمن ته جګړې ختمولو هڅه پیل کړې. په سعودي عرب کې اوکرين د امریکا لخوا د دیش ورځو لپاره د سمدستي اوربن سره موافقه وکړه او له دې وروسته ټرمپ ویل چې د مارچ په 12مه امریکایي چارواکي ماسکو ته روان دي. آیا روس به دا وړاندیز ومني؟ نه، یو امکان دی، خو دا د مخکنه اټکل شوی پایلې څخه لری ده. روسي شننکي سام گرین په یو بلاک پوسټ کې لیکلي چې ماسکو به په دې حالاتو کې خپل ګټو ته وګوري چې د اوربن ګټې به د دوی لپاره سوي. دلته درې امکانات دي. په کلکه ردول لومړی امکان دی. کچري د روسي عام کړنو ته وګورو نو ردول د اوږدې مودې لپاره تر ټولو احتمالي پلان دی. پوتین او نورو روسي چارواکو په وار وار ویلي چې هغه څه چې ماسکو یې غواړي اوربن نه دی، بلکې د سولې جامع تړون دی. پوتین د 2022 کال په فروری میاشت کې اوکرين لاندې کول لپاره بشپړ یرغل پیل کړ. روس د جګړې د بندول لپاره تر هغې پورې چمتو نه ده چې د دوی خوخي کارونه ترسره نشي. د نور معاملو ترڅنګ په دې کې د اوکرين بي طرفي، د اوکرين فوج کمول او په کیف کې د حکومت بدلون یا د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له واکا لری کول لپاره یو روخانه لاره تیارول شامل دي. بل شرطه اوربن منل دوی امکان دي. هغه عوامل خي چې د اوربن وړاندیز د روسي لخوا بل شرطه منل خورا ناشونه دي. بل عامل که چرې دا لنډمحاله اوربند منلو په اړه فکر کوي نو کرملین ممکن وغواړي چې په دې تړون خپل مهر ولګوي. د روس وفاقي شورا یا سینټ کې د بهرنیو چارو کمیټې مشر کانستانټین کوچاف په ټلګرام لیکلي چې هر ډول تړونه به زموږ په شرطونو وي نه د امریکې. د اوربند منلو دریم امکان مشروط کېدی شي. گرینی چې د کینګز روسی انسټیټیوټ پروفیسر او د اروپایي پالیسۍ مرکز مشر دی په یو بلاک پوسټ کې لیکلي چې بي له شرطه اوربند منل له پښتنې بهر ښکاری. روسي خای دی پایلې ته ورسیږي چې اوربند دوی په ګټه دی. نوموړي په لیکنه کې وړاندیز وکړ چې پوتین کولی شي دا ومني که چېرې هغه د خپلو اهدافو ته نږدې کېدو لپاره پکې لار ورته وښکاري. گرینی په لیکنه کې وایي چې د ماسکو اصلي هدف په اوکراین واکمني ده او کېدی شي چې اوربند روسیې ته دا موقع په لاس ورکړي چې په اوکراین تر څه حده لاس بروي. د روسیې چارو کارپوه مارک ګویلوټی بیا دریځ لري چې پوتین یو سخت انتخاب سره مخامخ دی. مارک د برتانی سیاسي مجلې دی سپیکټیټر کې په یو مقاله کې لیکلي چې دا یو خوا د روسي روان حالت د مخنیوي داوی کیږي او په ورته وخت کې له اوربن څخه انکار کول به هغه غیر معمولی فرصت ضایع کړي چې ترامپ دوی ته ورکړي دي تر څو خپل لاسته راوړنې پیاوړي کړي. د اوکراین پنځمه برخه په لاس کې ولري او لک تر لګه په جزوی ډول له امریکا سره اړیکې ادي کړي. د مارچ په 12مه ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه د چټک پرمختګ لپاره خپل هلي بیا تکرار کړي او ویل دوی نه غواړي وخت ضایع کړي او خلک وژل شي. خو د اوربند وړاندیز ته د روسي قطعي جواب به هغه عمر زر نه وي لکه څنګه چې امریکا او اوکراین غواړي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز، د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2,110، 12,550، 15,515 او 15,880 کیلو هرتز. او د ماخام لشپګو تر اوو، د ماسخوتن لنه هو تر لسو، او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د ملګرو ملتو د مخدره موادو جرمونو ادارې په باور په افغانستان کې لا هم د تریاکو قاچاق د یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت په توګه پاتې دی چې ګټه یې هغو نړیوالو تنظیم شوو جرمی ډلو ته رسیږي چې سیمه بې ثباته کولی شي. د ادارې پرون په جنیوا کې یو راپور غونډې ته وړاندې کړ او ټینګار یې وکړ چې داسې یوې اوږدمهالې ستراتیژۍ ته اړتیا شته چې د افغان بزګرانو لاسنیوی وشي. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د مخدره مواد او جرمونو اداره یو ان او ډی سی وایي چې په 2014 کال کې په افغانستان کې د اپیومو د یو کیلو قیمت 250 امریکایي ډالرو ته ورسیده. یو ان او ډی سی د چهارشنبه په ورځ په جنوا کې د یوې غونډې پر مهال چې په افغانستان کې د نشه یي توکو مسلې ته ځانګړې شوې و دا خبر هم ورکړ چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د کوکنارو پر کښت تر بندیز مخکې مودې په پرتله دا قیمت لس برابره لوړ دی. په 2022 کال کې یو کیلو تریاک په افغانستان کې په 15 امریکایي ډالر خرڅېدل. د ملګرو ملتو د مخدره موادو او جرمونو د ادارې د راپور لمخې د کوکنارو د کښت تر بندیز وروسته د اپیومو قاچاق کم شوی دی. خو د ادارې په ورته وخت کې د اندېښنه څرګنده کړې ده چې د تریاکو لوړ قیمت د دې سبب شوی دی چې لا هم په افغانستان کې له دې درکه قاچاق کوونکي ډېره ګټه ترلاسه کړي. د ادارې په خپل راپور کې دا ویلي دي چې په 2022 کال کې د افغانستان د زیرمه شویو تریاکو اندازه 12,200 ټنه اټکل شوې وه چې ویل کېدل تر 2022 کال پورې دا زیرمه د بازار تقاضا پوره کولی شي. په افغانستان کې ځینې بزګران وایي چې طالبانو سره له دې چشمنه کړې وه چې پخواني زیرمه شوي اپیوم به نه مصادره کوي، خو دوی داسې نه کوي. د لوګر یو بسکر ازادي راډیو ته پراستولي پیغام کې له چارواکو هیله وکړه چې په خپل شمنه ودرې شي.
نو دا غی اعلان پر اساس باندې موږ کې زاړه مالونه په لوګر ولایت کې غریبانو شکې ونی سي هغه باندې طالبان کینی لکه ملي امنیت سي وس موږ کې نیولې ده. موږ هیله لرو چې مشران غاګ پیو کې په دې دارو باندې زاړه مالونه د موږ ته خوشي کې له نوې موږ ډاډه کړی تا.
د یو ان او ڈی سی اجرایوي رئیس غاده ولی وای چې د اپیومو د بایو لوړوالی او د پاموړ زیرمو موجودیت دا معنا لري چې په افغانستان کې د مخدره موادو قاچاق یو ډیر ګټور غیر قانوني تجارت پاتې دی چې ګټه نړیوالو تنظیم شویو جرمی ډلو ته رسیږي. دا غلی ولی په باور د تریاکو قاچاق سیمه او ورخاخو به ثبات کولې شي. د یو ان او ډی سی اجرایوي رئیس بیا د چهارشنبې د ورځې غونډې ته وړاندیز وکړ چې له مخدره موادو سره د مبارزې لپاره یوې همغږې ستراتیژي ته اړتیا شته. داسې ستراتیژي ته چې قاچاقي شبکې په نقش کړي او په داسې ډول له منځه یوسي چې د افغان بزګرانو د ژوند د ښه کېدو لپاره پانګونه وشي او په دې ډول په افغانستان او د افغانانو لپاره د اوږدې مودې په مخه ثبات تأمین شي. د یو ان او ډی سی د راپور له مخې مخکې تر دې چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شي، هلته د اپیومو د شته زیرمو قیمت له 4.6 تر 15.9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی و چې د کورنی ناخالص تولید له 20% تر 29% پورې په 2023 کال کې جوړوله. په دې راپور کې وړاندې راغلي دي چې په 2023 کال کې د افغانستان د اپیومو زیرمې احتمالا تر 30% پورې د لویو سوداګرو او صادرونکو له لوري ساتل کېدي او 10% کې زیرمې له بزګرانو سره وي. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو ادارې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې دې ته هم اندېښنه وشوه چې شایي د کوکنارو له کمیدو سره پیرودونکي او پلورونکي دې ته وهڅول شي چې بل ډول مخدره توکو ته لکه فیتانیل او یا نورو مصنوعي مخدره موادو ته مخه کړي چې تر تریاکو یې هم ضرر زیات دی.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزې خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې امریکا ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، امریکایي چارواکو ویلي چې ممکن دا میاشتې وخت ونیسي چې دا پروګرام د عدالت د حکم په بنیاد په بشپړه توګه بیا له سره پیل شي. دا مهال په پاکستان کې یو شمیر افغانان دي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره کار کړی دی او اوس د کډوالو د پروګرام د ځنډېدو له کبله د خپل راتلونکي په اړه د بې باورۍ او اندېښنې سره مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د پناه غوښتنې یو شمیر کیس لرونکي د کډوالو منلو د پروګرام د ځنډولو په اړه اندېښمن دي، د متحده ایالاتو حکومت اعلان کړی چې ممکن میاستي وخت ونیسي تر څو دا پروګرام د محکمې د حکم پر بنسټ په بشپړه توګه له سره پیل شي. واشنگټن پوسټ د سې شنبې په ورځ د مارچ په 11مه په یو راپور کې ویلي د دې ځنډ لامل په جنوري میاست کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لوري د کډوالو منلو د پروګرام په عملي کولو کې د جدي ګډوډیو رامنځته کېدل دي. د دې ورځپاڼې په ټکو د امریکا د عدلي وزارت په سیاتل الخار کې په یوه سیمه ییزه محکمه کې اعلان کړی چې دا ځنډ د فدرالي حکومت د غیر انتفاعي شریکانو د اړتیا له امله دی چې له دې ډلې د دوی د اجرایوي ظرفیت د بیا موندنې په ګډون د ګوښه شویو کارکوونکو بیا ګمارل او دغه شان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د امنیتي ارزونو د نویو لارو پلي کول دي. وړاندې راغلي چې د امریکا د عدلي وزارت وکیلانو ویلي چې د ټرمپ اداره پلان لري د لاسو پخوانیو شریکانو په ځای چې خدماتي هوکړې اونې مخکې د بهرنیو چارو وزارت لخوا لغوه شوی د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې په برخه کې د خدماتونو وړاندې کولو نوې مرستندوی ډله وګماري چې د محکمې د اسنادو لمخې دا بهیر به حد اقل درې میاشتې وخت ونیسي. د واشنگټن پوسټ په راپور کې دا هم راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د داسې لازمی مودې په ارزولو بوخت دی چې په ترڅ کې د امریکا د کډوالو منلو پروګرام یو اس ار ای پی بیرته عملیاتي حالت ته ورګرځوي او احتمال شته چې دغه پروګرام په بیا پیل سره نوري برخې هم چې اصلاحاتو ته اړتیا لري په نخسي. له دې سره د امریکا د کډوالو یو شمیر کیس لرونکي وایي د دغه احتمالي ځنډ اعلان اندېښنې نوري هم ورزیاتې کړې دي. له دې ډلې یوې میرمنې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
بایومتریک او واکسین مو شوی، هر څه مو چلرل مصرف شوی، د کور وسایل مو وپلورل، هیڅ هم موږ ته پاتې نه دي. الوتنې ته چمتو و، تر یوې اونۍ مو باید الوتنه شوې و. بالاخره ښاغلی ترامپ چې واک ته ورسېد پر موږ کې هر څه بند کړل. لیو لوري مو امنیت هم سم نه دی. مو خوړو چې مو کیسونه بیا پېښ شي او دا بهر د تیر پښان چې نور خلک ولاړل مخ ته هم پیل کړی.
په پاکستان کې مشت افغان محمد ایمل چې د امریکا د کډوالۍ پی 2 دوسیه لري هم ازادي رادیو ته وویل.
نو دا ډېری یو خوشینون کې حالت ته او د نورو سره انتظار په ډېر زیات سخت وي ځکه مونږ دلته په پاکستان کې ټول لګښتونه په خپل کوو دا سلور کلمون د پر ډېر زیات سخت.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وخت لر رسیدو وروسته د جنوري په میاس کې د کډوالو د بیا مشتیدو پروګرام د دریو میاستو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت د افغان کډوالو د انتقال په تړه ویلي کوم افغانان چې هغه هیواد ته لیږدول سوي له امنیتي پلوه په سمه توګه نه دي ارزول سوي. دا په داسې حال کې ده چې د نو ون لیفت بیهایند په نوم غیر انتفاعي سازمان اعلان کړی چې د امریکا د استازو جرګې د قوانینو کمیټې د موقتي پریکړه لیک دوه مهمې مادې چې د 40 SIV یا د کډوالو ځانګړي ویزه او د دې پروګرام دوه کاله تمدیدیدل پکې شامل و لري کړی دي. د غساسمان زیاته کړي چې دا پریکړه د افغان کډوالو د حقونو د مدافعینو د هڅو پر وړاندې گزار بلل کیږي. په ټکو یې مدافع ډلې بیا هم خپل هڅو ته دوام ورکړای دی. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حضور پر مهال ورسره په بیلابیلو برخو کې لکه امنیتي او پرمختیایي پروژو کې همکاري کړي د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالو پروګرامونه پیل کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګي اړوندونکو، ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې نور ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي او همدې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلې ورځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او له روزنې له ستونزو سمو هم په دې راپور کې حسین احمدزی خبروي.
د پسرلی پر رسیدو د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شوی دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي. والته د ډرونټي د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مل ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټي سیمې ته ورغلی وای چې دا لمړی ځل نه دی چې ډرونټي ته ورځي. نوموړی وای
دل ترازو ډیر خسته ماین د خنداغه او د لاغه په نوم باندې رستوران د پدې کې پخې او منګر وخت دل ترازو او معمولا دل ته وطني ماین دی او زین فارمي ماین دی چې خلک خوخې. مونږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات او خپل وطن ماین دل ته استفاده کوو ويخلو. معمولا دل تر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چون هوا ګرمه یخې نو خلک دل ډیر راځي.
ډرونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړه شاوخوا 15 کیلومتره لري پرته ده. د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده.
خلک راځي د هرات نه، مزار نه، قندار نه، وس هم دغه موسم نو ژمه ده د دې په بازار کې خوش خلک چکر ته راځي. میان خوري بازار
برق نشته، چای جنریټر وسره سیږي چا نه رسیږي. نو جنریټر به ډیره خرچه غواړي، ډیر خلک بس ریکینو ته خوسوګ ناراضي. نو دا ګڼه ګونه چې دغه برق دی عامله نشته. دلته کچیر ته برق وي لکه مخکې وختو کې نو دا ډیر خيسته زیاده خلک پارکونو ته شپېم چکر راوځي. شپې تر لسو یو لسو پورې ګرځي. موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدی، د شپې والیبال به کېدی، خو ساغه شین نه ساغه خوند نشته.
قدرت الله چې لاس کلا کېږي په ډرونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای.
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ خراب سوي دي. خلک چې دي پیسونه خراب دي، کار روزګار نسته، دا خلک بیکار ډیر دي، وظیفه نسته دي. په حال د پاره لس دکان دینو د ما او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډیر بند سو چې نه چلے د کراګانی جګوي او خلکو بند کړو. بس همدسته نه لاړل، اوس هغه بند یو لس هوټل په حال پال دي. او دغه شکر د کار روزګار او ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کپ پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي رړی ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته.
ننګرهار کې تقریبا 130 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي. ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري.
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي.
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل کندوز ولایت ته هم تللی دي.
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 130 میټریک ټنه کبان له ګاونډۍ ودونو واردوي. په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي. شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې یو اچري ډېرې دي
نووړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخي روزنې لپاره مساعد دي، خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي، مسلکي کسان ورزل شي او سوداګري پانګونه وکړي ترڅو دا صنعت پراخ شي.
ستونزه خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو، دسه مېری غټه اچین لرو، ټریننګونه نشته په ننګرهار کې فارمدارانو سره، هیڅ قسم همکاري هیڅ قسم لاسنیو کې دا غوي نه کیږي، ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي. هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسه منظم شوی دی نه، ورته دسه دانه ورکول شوی نه، اکسیجن یا یو دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی. که چیرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرانی برابر شي په ننګرهار کې، یا د دانې زیاتره مشکل مونږ د دانې لرو، ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډمیل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې او دغه د دانې دي.
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه اټکل ستونزمن دی، خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړو توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی وو، اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي، چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو تخمشا لیڈیو تو وگی دی خبری گڑھے روسلی راپور تستا سپام راگ روم پا پی خبر کی دا عبدستار شاہ باچا مزار چی دا باچا جان پا دربار ہم یادی گی لکلون راہی سی دا قوالای دا محفل لپار شورت داری دا پختو نومیالی و سندرغار و موسیقارانو پا ہم دی مزار کی دا قوالای پا ویلو دا پختو موسیقی صوفیان رنگ پا اولس کی مقبول کرے دے و سنی و زوان سندرغار و اوساز غگون کو دا باچا خان پر مزار دا باچا جان پر مزار دا قوالای دود جوند احسات لے دے د هغو د ترویج د لارې ممکن ده چې د صوفي افکار او د موسیقۍ په جبه دغه عمل پر مخ لاړ شي. په دې اړه نور د هارون بچا پر راپور کې چې د یوې قواله په غږ پیریږي.
د پیښور یوشمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې خار په بالا ماړای سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د قواله لپاره غونډیږي. د
د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته ویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې د ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یو پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ماته واده شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وي لنډی سورتونو ختم بیا هغې کې قوالي دیکھو صوفیانہ کلامو حمزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنه هغه په دربار لیکلی سو خو رفیق استاد ویلی دی کنه او سو بیا ما جوړ کړی حمزا بابا شیرنه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي.
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا بچ بالا مانه سره نه دی دا چې کوم زیا دی خواجه غبل نواز د سلسله د تم دا کوالی کې یو دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپل ډیر خلګي دلته کې کله کوالی کېږي نو هغه کې خام فیډي رضایت خلک پکې غوبل نه کوي او تیر پادا بوبان ډیر په طریقه باندې خلک ناشتي
فضل استاد زیتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د وصوفی او مذهبي سکالر پیروکار وو. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او پښتو موسیقي سر پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پاره اړین دي. د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره بخریګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرت په غیږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته دی چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرلوخان بابا هم دا تصور
زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو هر لړي چې دی نو جنگ دی لوټ شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکه او موسیقار ماس خان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستي او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورزي.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوری سرچینه.